تو شنود
خبری اتری
دا خبر اترو گفته شنو دنن ما خم دا خبروانه دیر و قدرمون اوریدون که السلام علیکم سو کالا و سی لکه سنگه چه تاس خبری است نند سور اتمند مجایدینو دا بری ورسه افغانستان حکومت لطیر چوار لسو کلون را دی خواد سور اتمه دا مجایدینو دا بری دا ورسه پونوم المانزی نن هم دا غورز پا ارک ولمانزل شو تاس دی ورسه تا چنگ گوری اوارزوانم لدی ورسه چه دا کم خاطره لدی ورځ لری کلرینو مونږ سره د تلیفون لا طریقه او همدارنګه د فیسبوک د پانل لا طریقه شریک
بله ما هم با خدمت با تقدیم سلام خدمت شرمنده به همراهی همکارم خانم نبوشا و آشنا و محفیظ آصفی یک جای برنامه را که با پیامت های هفتم و هشتم ثور اختصاص یافته گردانندگی میکنیم و در جریان برنامه از مهمانای محترم و شرمنده عزیز میخواییم نظر یا و یا احیانا چشم دیدای خود در این روز با ما شریک بسازند. شنونده عزیز میتونن با گرفتن شماره 0790-0070 که یک شماره محلی است مستقیما با استودیوی ما در واشنگتن وصل شوند و او شنونده عزیزی که در خارج از افغانستان قرار دارن میتونن با گرفتن شماره 001-202-619-3136 در برنامه سهم بگیرن. همچنان در صفحه فیسبوک در ایو پشتو با آدرس www.facebook.com/voedari و یا voe پشتو میتونن پرسش نظر و یا شماره تلفن خود بنویسن تا ما با اونا تماس بگیریم.
بله من ناصفی صاحب در فیسبوک پتا خموار که خوزه خوارم ساس به اجازه چیه واره بیاد تلفن شمیری در اوریدون کو
بله.
پس گلکم بله. قدرمون اوریدون کو دواره شمیری پا یاد ساته هی لیادمو نوزی 001-202-619-3136 بله محلی شمیرم ده پاسانه کوله شه ده واشنگتن استودیو سره اړیکه ونیسی لکه څنګه چې په افغانستان کې یو بل ته زنګ وای نو شمیره لیاده مو باسه 0-0-0-0 او facebook.com/voepashto/voedari دواړه پانه هم ساس په واکه دی موضوع ده سره شریکه شوی مخیر تر دی چې خبرونه پایل کو او ملمنو ته خراق لاسو د زړه لکومی تاسو نه مننه کوم قدر منوریدونکو نظریات او خاطریم را سره د فیسبوک په پانه شریکی کړي او لا هم پښتو او دری د دواړو فیسبوکونو پانه تاسو ته انتظار کوي او ګوري چې څه پری لیکي.
بله قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنیم اجازه بدین مهمانای محترم خدمت شنونده معرفی بکنیم. مهمانای این برنامه جناب رحمت آریان نویسنده و پژوهشگر در کانادا هستند. جناب آقای قریب الرحمن سعید عضو اجرایی حزب اسلامی و سخنگوی پیشین ایسب همچنان جناب آقای محمد نعیم لاله حمیدزی عضو ولسی جرگه افغانستان مهمانای ما هستند که با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتند. پرودوسر برنامه آقای مفتون میگن که آقای آریا و آقای سعید روی خط داریم. آقای آریا سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله السلام علیکم، ما از رادیو صدای آمریکا و از کارندگان از این برنامه متشکر هستم که به ما فرصت صحبت دادن. از در طول څخه مننه کوم چې بیار لرم چې په دغه برنامه کې له تاسو سره ګډون لرم. ډیره مننه.
تشکر شما.
مننه آریا صاحب، موږ هم خوشاله یو چې تاسو په خبرونه کې را سره استی. سید صاحب تاسو هم خراق لاسو. ډیره
مننه او الله جل جلاله تاسو ټول دوستانو ته خیر برکت ورکړي چې په دغه برنامه کې موږ ځان سره لرئ. تاسو دلاري نه تاسو ته ټول دوستانو ته چې دا برنامه وري
سلام احترام تقدیمم. بله تشکر، خوش آمدین. همچنان تا لحظات بعد آقای لاله حمیدزی عضو ولسی جرگه افغانستان هم با خود در استودیو خود داشتیم. اما نخست میریم سراغ جناب آقای آریا. در برنامه امروز رقمی که در صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا درج شده، هفتم و هشتم ثور دو روز سرنوشت ساز در تاریخ افغانستان هستند. چقدر به هم دیگر ارتباط دارند؟ چی قربانی ها، چی دستاورد ها و چی رویدات های این دو روز بسیار مشخص ساخت؟ شروع میکنیم با شما آقای آریا، بفرمایید.
بله، از فیسبوک ساسه او دی اوریدون که اجازه آریاس مخک د دې چې د پښتون جواب راکای پښتون ډیر غټی دی او بحث برانګیز دی. بله. او کې دې چې ورځ ورځ کلونه په بحث شي، خو هیله ده د ټول ملمنو نه هیله. بله. کو پښتون لاند جواب کې اوریدون کو تم ورځ درې ملمنه.
بله بله، بفرمایئ آقای آریا.
آسیف صاحب، ما اول خو دعا و تحیات و درود به ارواح مطهر شهدای پاکنهاد افغانستان میفرستم و ملت شهید پرور افغانستان قربانی بیشماری را دادن. در ارتباط با مسئله کودتای هفت ثور و پیامد از او که هشت ثور است، ارتباطات ازیره نیفهم که از منظور شما از ارتباطات چی خواهد بود.
از نگاه کرونولوژی که چی گونه یکی که هفته سار بود باعث شد تا دومی که هشتم سار بود بوجود به چی نوع ارتباطاتی دو روزه به هم مشخص می سازن به نظر شما؟
خب ما در نوشته های خود خو هفتم سار به نام ام الخیانات خواندیم که در واقع سرآغاز بدبختی های افغانستان از هفتم ثور شروع شده و ملت افغانستان به خاک و خون کشید و متجاوز از 2 میلیون انسان در این جنگ کشته شد و هشتم ثور که در واقع جالبترین مذاق تاریخ همی خواهد بود که هر دو روزها پشت پشت یکی دیگه آمدن و بسیاری از مردم افغانستان اینا را همزاد هم دیگر خواندن و هر دویشان بجز از بربادی به افغانستان چیز دیگه نداشتن. ارتباط ارگانیک از یارا اگر ما شرح کنیم، فکر نکنم که ارتباط ارگانیک داشته باشه، به خاطر از اینکه با مجرد آغاز کودتای هفت ثور تمام ملت افغانستان بر علیه از یارا بپاخیست. ولی مشکل رهبری جهاد افغانستان در این بود که اینا برای همچون یک تغییر وارد بازی های سیاسی شدن که از قدرت از اینا بیرون بود.
بله. بله. تشکر از شما.
مننه آریا صاحب. سید صاحب، تاسی در آریا صاحب خبریم واوریده او پس من که تاسی خپل نظرم غواړم. اتم د ثور ته تاسی په کم نظر ګوری او د افغانستان په تاریخ کې څه رقم ورځ باید یاد شي؟ بله سید صاحب، غږ می‌اوری؟ بله سید صاحب، زما غږ اوری؟
هلو، اورم. هم
غږ مهربانی وکړئ. د افغانستان په تاریخ کې د ثور اتمه ستاسو په نظر څه رقم ورځ باید یاد شي؟ او همدارنګه د آریا صاحب په نظرم چې د جهاد په رهبرۍ کې نیمګړتیاو ته اشاره وکړله، هم ستاسو نظر غواړم. مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته او ټولو مېلمنو ته چې دلته په دې پروګرام کې موږ سره دي، د زړه کوم احترام وړاندې کوم. آریا صاحب خبرې تقریبا تر ډېره ځایه په حقیقت باندې مبنی دي. زه خپله د ثور اومه او د ثور اتمه یو په بل پسې یو د بل زیږنده ګڼم، او دا یو د تباهۍ آغاز دی او بل د تباهۍ انتها ده چې زموږ ملت سره مخ دی. د ثور اتمه که څه هم باید چې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د اسلامي امت او د اسلام د مسلمان ملت هغه جهاد چې په 2 میلیونه شهیدان پکې ورکړل او ټول ملت په یو خپه د روسانو د تجاوز په مقابل کې ودرېد، د افغانستانو د خیراتونو په مقابل کې ودرېد، او اوس د هغوی د زړونو د ارمانونو او هیلو د پوره کولو ورځ باید ګڼل شوی وي. خو دا ورځ متاسفانه چې د همغه کمونستانو په واسطه باندې بېرته اختطاف شوه او د یوې اووم د ثور د کودتا نه وروسته اتم د ثور کودتا منځته راغله. که چېرته په دغه ورځو کې رښتیا هم د ملل متحد دغه نماینده چې بلنسیوانو دا غیر فارمول په مطابق او یاد چې د مجاهدینو د خپل منځي یو جوړکړی نظام په مطابق چې هغه داسې یو نظام وي چې دا غیر نظام په پایلو کې افغانستان ولس د خپل خوخي منتخب نظام ته رسیدلی وي، نو بیا به رښتیا هم د دې ورځې تاریخي حال بل منګو.
بله سعید صاحب، مقصد د خبرې نه څه و چې تاسو وایئ چې د ثور اتمام د کوداک د کمونستان له خوانه پکې مداخله وشوه او هغه څنګه چې باید پاتې وي نه ده پاتې، په څه رقم هغوی مداخله وکړه؟
مقصد واضح دی، واضح په دې دی چې روسان مات شو، رژیم سقوط وکړ، اما د رژیم سقوط نه وروسته دې په ځای چې په افغانستان کې د ولس په خوښه یو موقت داسې یو نظام جوړ شوی چې د هغې د انتخاباتو لپاره لاره همواره کړې وه، په افغانستان کې یو خپلواک ولسواکه نظام مسره راغلی وي، د جبل سراج د کودتا په نوم یا جبل سراج د اتحاد په نوم باندې چې هغې کې د نظر د شورا تلواله او د هغې تر څنګ د پرچم برحاله حاکمان او نظامي ټول جنرالان په هغه کې شریک وو، بېرته د افغانستان د ولس په مقدراتو باندې په یو بل شکل باندې قبضه وکړه. تر څنګ هغه نظام چې په پاکستان کې د پنجابي نواز شریف او د هغې د لاسپوڅ په واسطه باندې جوړ شو، او هغه نظام د دوه میاشتو څلور میاشتو لپاره د افغانستان د ولس لپاره تقریبا یو ډېر ستر درد سر وګرځېد، او د هماغه خراب بنیاد د خودو په اساس باندې زمونږ ولس نن داسې یو سترې غمی سره مخ دی چې ورځ تر بلې دې په ځای چې ښه شي خرابېږي. زما مقصد هغې نه همدا و چې یو طرف نه کمونستان عملا ماتې وخوړله، او وروسته بېرته په هماغه شکل منتهد یو څو قوارو په بدلون سره بېرته کمونستان په خپل حال.
بله سعید صاحب، تاسو د روسانو وتلو ته اشاره وکړه، کوم وخت چې روسان ووتل مجاهدینو ډلې خو لا هم په پاکستان کې وو، هلته څه تجویز ونیول شو، څه وویل شو چې وروسته تر هغې په پاکستان کې پاتې کېدل یا جهاد کول یا د افغانستان د هغه وخت موجوده حکومت سره جنګېدل، یعنی په څه معنا یا ولې ولې هماغه وخت روسان ووتل بیا ولې مجاهدینو افغانستان ته مخه نه کړه یا رانغلل؟ هغه وخت کوم تاسو فکر کوئ کمونستان مداخله کړې؟
بالکل، زه دا خبره ډاګیزه کوم چې که چېرته روسان وتلي خو د روسانو وروسته بقایا په هماغه خپل ځای باندې پاتې وو. د روسانو بقایا د افغانستان کې د کمونستانو مستحکم نظام و چې د هغوی د فوجونو په واسطه باندې او د هغوی د نظامي او مالي وسایلو په واسطه باندې حاکم پاتې شو. په افغانستان کې حکومت کمونستان کمونستي نظام حکومت ټول هغه خلکو چې د افغانستان د ولس د قاتلینو په نام باندې مشهور وو، د دوه میلیونو ولس د دوه میلیونو افغانانو قاتلین همدوی وو. د دوی سره د خبرو معامله نه کېده، مګر دا چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د نماینده لخوا کوم حساس راغی د بلنسوان په نوم، او د هغې له لارې یو فارمول جوړ شو چې په هغې کې باید ټولو مجاهدینو ګوندونو په هغې ګډون کړی وي، او د هغې له لارې نه یو نظام په افغانستان کې جوړ شوی. متاسفانه چې په هغې کې روسانو مداخله وکړه، بین المللي استعمار مداخله وکړه، او هلته د جبل سراج په نوم باندې یو اتحاد جوړ کړ، او د هغې اتحاد په نتایجو کې بېرته افغانستان په خپل ځان باندې په خپل ځای باندې حاکم پاتې شو. تر څنګ یې د پاکستان په ګورنر هاوس کې د نواز شریف او د هغې د استعماري ملګرو لخوا نه په افغانستان باندې داسې یو نظام مسلط شو، د حضرت مجددي تر نامه لاندې د دوه میاشتو او د استاد رباني تر مشرۍ لاندې د څلور میاشتو لپاره، چې دا نظام په خپله د دې باعث کېده چې په افغانستان کې هر مرج دی، چې ځکه دوه میاشتو نظام په داسې یو ستر ویاړلي ملت باندې چې هغې ستر جهاد کړی، اوس خپل ملت استقلال او ازادي په خپل وینو ګټلې وه، او د هغې لپاره داسې یو مزخرف او کثیف نظام جوړول چې هغه د دوه میاشتو څلور میاشتو په دوران کې، او هغه هم بیا د خپلو هیلو د ترسره کولو لپاره په سازشونو لاس پورې کړي. دا نظام په خپله زموږ د تباهۍ باعث وګرځېد.
جناب قیس صاحب، بر نظر شما آیا همان امیر قمی که روسا نظام رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از یک سال با ورود خود تانستن تا حدود نگاه بکنن، فکر میکنین کمی رقم بعد از اینکه مجاهدین در افغانستان شدن پاکستان هم وارد افغانستان شد و عملا خواست تا این رژیم همچنان نگاه بکنه؟ آقای سعید؟
بله سر
سوال مرا متوجه شدین؟
ما تلفن تلفون ما قطع قطع بشد بلی کم متوجه شد مگر لطف کنید.
بله بله، اینا میگفتم که چقدر شب به نظر شما شواهد بین این دو رژیم موجود است، رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از یک سال که بیمزو میرفت در که در آستانه سقوط واقع شد و روسا عملا داخل افغانستان شدن تا این رژیم نگاه بکنن، و بعد از اینکه مجاهدین پیروز شدن پاکستان عملا وارد در کار افغانستان داخل شد تا بتونه بقای رژیم مجاهدین همچنان ادامه بده؟
نه ابدا، پاکستان به این مسئله دوام ندادن. پاکستان اصلا مخالف رژیم مجاهدین بود، به خاطر اینکه در پاکستان رژیم نواز شریف یک رژیم سیکولر بود، اما پاکستان و دیگر همسایه ها به خاطر منافع شخصیشان، منافع دولتیشان و منافع ملیشان نمیخواستن در افغانستان یک نظام مستحکم به میان بیاین. در نظامی که در افغانستان جور شد کاملا غیر مستحکم بود و کاملا دست و پاچه بود و متکی به دیگرا بودن. به اساس پاکستانیان میخواستن که در افغانستان مثل که حالا میخواین در افغانستان یک نظام بی ثبات باشن، نظامی باشن که فقط دست نشانده از اینا باشن و هر حکمی که از طرف پاکستان بر اینا صورت بگیرن او را انجام بدن، در حالی که افغانا هیچ وقت غلامی کسی را قبول نکردن و نمیکنن. به همین اساس بود که افغانا تقریبا در افغانستان اگر میخواستن که یک نظام مستحکم بیارن توسط همین جاسوس ها و توسط همین حلقه هایی که میخواستن افغانستان مستقل تضعیف ضعیف بسازن اونا کار خود میکنن.
بله سعید صاحب، تاسی د مجاهدینو په دا ډالو کې چې کوم افغان په ایران کې وی یا په پاکستان کې چې تاسو هم د رهبرۍ په سطح د مجاهدینو په صفوفو کې وی، هیڅ د سکمه نقطه نشته چې د مجاهدینو په وو ډلو تقسیمېدو یا د دوی د منقسم ساتلو یا په خپلو منځو کې د دوی د نه یووالي سبب شوی؟ آیا ټوله ملامتي په دې ده چې هلته د پاکستان لاس او دلته د روسانو لاس؟
نه، دو قسم من ویل شد، پاکستان لاس که یو طرف نه، خو پاکستان په خپل لاس د بل د لاس لاندې و، بلکې په دې کې بیرونی استعمار سخت اثر لري. دا غیز درود پاکستان کې زموږ د مهاجرین ډلې د پردیو په لاسو جوړ شي، د پردیو په کومکونو باندې جوړ شي، په همدې خاطر جوړ شي چې د افغانستان ولس د یو مستحکم قوي تنظیم او قوي قیادت نه محروم او بې برخې وساتي. په همدې خاطر باندې کار کېده. دا چې بیا وروسته د کسام د مجاهدین و ډلو ترمنځ اتحادونه منځته راتلل، خو هر اتحاد د بلې ډلې زیږنده ګرځېده. زه د دې ټولو مسایلو تقریبا یو تاریخي شاهد یم په دې مسایلو کې. نو په دې خاطر باندې د مجاهدین ترمنځ د نه اتحاد یو علت دا و چې په هغې کې مختلفو لاسونو لاس درلود، او د مختلفو طرفونو نه مالي تقویه کېدل، د مختلفو طرفونو نه نظریاتي او فکري تقویه کېدل، او هغوی نه پرېښودل چې په خپلو منځو کې یو واحد او مشترک موقف
ولې. مانا سید صاحب، مانا اریا صاحب، تاسو د سید صاحب خبرې واوریدلې؟ آیا د مجاهدینو د منقسم کېدو یا تر نن ورځې پورې چې یو څه د افغانستان حالات ټول تاسو په کتابونه لیکلي دي، د ثور په اوومې او اتمې دلایل امدادي چې سید صاحب ورته اشاره کوي؟
د سید صاحب خبرې تر ډېره حده پورې درست دي، مګر د روسانو له وتلو وروسته په حقیقت کې یو نړیواله تشه یا نړیواله خلا را پیدا شوله، په دې معنا چې امریکا د روس له ماتې سره سم چې د افغانستان د مجاهد ملت په مټو باندې یې ماته وخوړله او روسان په شا شول، امریکا هم تغلوبه ختمه وبلله او پښې له هغه څخه وویستله. یعنی نړیوال نفوذ دلته هغه شو له منځه ولاړه، او یوازنی د تخت و تاز او د هغه د تصمیم نیولو قدرت او توان سیمه ایزو قدرتونو ته وسپارل سو چې په سر کې پاکستان وو، او پاکستان د همدغسې د مجاهدینو د همغسې چې سعید صاحب ورته اشاره وکوله د دوو میاشتو لپاره یو موقت نظام جوړ سو، او همداشان یوه پوځي کودتا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په هغه باندې وسوله چې هغه زه هغه د آصف صاحب خبرې ته مخکې راځمه چې د دواړو کودتاگان و ترمنز ده اغا تکی تا اشاره و کوله ده ارتباط لرلو اغا همدغا وچه پرچمیان و خلقیان و کلشه ده سور کودتا و کوله ورپسی پا اغا که ده اتوشتم ده اپریل ده نولسه و دونویم کال که کلشه مجایدین راغلل مجایدغا گروپ ده شمال تلواله د پرچمی خصوصاً د کارمل له دلی سره په اتحاد کې دوی هغه وکول یو دغه د ملګرو ملتونو طرحه چې ډیره جامع طرحه وه هغه سبوتاژ کړله او له منځه یې یوړله او د ټول میدان د پاکستان د پاتې سو او پاکستان خپل سیاستونه پکې پر مخ یوړل چې له هغه وروسته بیا د طالبانو پروژه وه چې طالبانو پروژه هم د شهود او اسناد پر بنسټ یو نړیواله پروژه وه هغه رامنځته شوله.
بله اریا صاحب مننه. دا چې په تېرو مباحثو کو شاید بیا هم ویم چې کلونه ورځې او میاشتې ونیسي، نو ښه به دایي چې د اوریدونکو د نظر له اورېدو وروسته د مجاهدین چې کله قدرت ته ورسېدل، پس هغې د پاشل کېدو سبب څه و او ولې تر نن ورځه پورې په یو حالت پاتې نه شو؟ او نورې پوښتنې به مطرح کړو. خو اوس به د اوریدونکو پوښتنې
میدم. سراغ شنونده کې روی خط هستن آقای عصمت الله ادیب، شنونده اول ما. سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم و سلام خدمت شما و همکاران عزیز شما. شبتون بخیر.
خوش آمدین، بفرمایین.
من فکر میکنم که کودتای هفت سال نقطه شروع تمام بدبختی ها و رنج برای ملت مردم افغانستان است، چون که این کودتایی که جناب نور محمد ترکی طرح کردن و در 24 ساعت تونستن که حکومت رسمی و ریاست جمهوری منتخب سردار افغانستان و سردار داوود شاه را به 24 ساعت از پا در بیارن و واقعیت حکومت دست کسانی دادن که اونا تمام ارزش های افغانستان در علل خصوص ارزش های علم و دانش، جامعه ای که به طرف صنعتگران بود اونا را به یکی کردن، به زیر خاک دفن کردن. علل خصوص یک تمام اون چیزی که واقعیت جناب سردار داوود خان داشتن اونا را دوباره گرفتن، به یغما بردن. دار و ندار افغانستان روز به روز درد و رنج مردم ملت به افزوده شد و مردم هر روز یک وهم در داشتن که حراس میکردن، چون این یک دفعه‌ای که روی کرد نظام سیاسی بر نظام دیگری روی آورد و این واقعیت در تمام عرصه های زندگی مردم افغانستان تغییر بسیار زیاد وارد نمود و همین تغییرات باعث شد که کشت و خون مردم ها به نژاد ها و قبایل ها تقسیم شدن و در پهلوی این مردم عزیز موقعیت که اون کسی که در همیشه در جستجوی علم و دانش بود و در پرورش علم و دانش بود،
تشکر،
بارها میخواستن که
بله اون را میره بانیو کرد.
نظر شما را گرفتیم. اگر کدام پرسش خاص مشخص از مهمانای محترم برنامه داریم مطرح کنیم، چون وقت ما بسیار زیاد نیست، بفرمایید.
یکانه هم سوالی که من میخوایم پرسون بکرمی است که این جهات که مجاهدین محترم ما در 8 ثوره انجام دادن در سال 1371، آیا این چی دستاوردهایی دارن تا فعلا بر دولت امروزی، بر مردم و بر جامعه امروزی ما چی دستاوردها داره جهان؟
بله، بنا تشکر آقای عصمت الله ادیب از حضور شما در برنامه. تشکر. سوال شما بعدا با مهمانا در میان میگذاریم. آقای اسماعیل روی خط هستند. سلام برادر، خوش آمدین، از کجا تلفن میکنه؟
بله سلام علیکم، سلام تقدیم میکنم به تمام شنونده های رادیو آشنا و کسایی که فعلا صدای ما را از طریق رادیو آشنا میشنود. از ولایت بامیان به شما
خوش آمدین برادر، بفرمایید.
بله، راجع در باره قیام یا پیروزی یا استقلال 8 ثور، من فکر میکنم که این روز یک روز سیاهی در تاریخ افغانستان است، چون با بیرون شدن نیروهای شوروی تنظیم های جهادی یعنی گروه های چریکی در داخل کشور به وجود آمد و تا هنوز هم اینا هست و با استرخاندن شدن خون هزاران تن و عقب ماندگی در کشوری ما شد و ما فکر میکنم که که در این زمان ها یا در این روز که مردم افغانستان یک روز استقلال میگه، به خاطر استقلال نیست بلکه یک روز سیاه در تاریخ کشور است.
تشکر آقای شاهمت، نظر شما را گرفتیم. اگر آقای اسماعیل شاهمت سوال مشخصی از مهمان محترم داریم با اونا مطرح بکنیم.
بله، سوال من امی است که امی روز 8 ثور یا روز استقلال افغانستان به یا پیروزی مجاهدین در برابر قشون سرخ شوروی، به چی دلیل از این روز مجاهدین ما استقبال میکنه و این روز یک روز پیروزی میخوانه، به چی دلیل است؟
بله، تشکر آقای شاهمت.
خب تقریبا ورده پختنه لرله دواره ورو بله. زو دی دوا نور اوریدون کو پختنه مخلوبه به خبر بله. گیدم المنو مخ تاکید بله میروانی که یورم څوک کم زینغه گیگی.
سلام علیکم مشیر زمان، صادقم د کومل نغه گیگی.
سلام مش صادق،
سلام علیکم. بفرمایئ نوای صادق.
اصلا د افتخارات چی دی؟ د غړي افتخارات دی مملکت کاغه د ازادۍ په ایسه کې کاغه مثلا د استقلال د لاس راولو په ایسه کې، یا که نور مسایل د پیسو د هواد د بادولو په ایسه کې، دا افتخارات هم ګډ شریک افتخارات دی ټول ملت د وګړي په ویاړي. په افغانستان کې دوه ورځې دي، یو اووم د ثور دی، یو اتم د ثور دی، دواړه یو ته بل یو چې دا خلک د اووم د ثور طرفداري کوي، اتم د ثور سره وړلو بل پوته دا خلک د اووم خلاف کوي او جګړې دغسې بدبختیګانې منځته راوړي. اصلا عاملونه چې دي دا خارجي عاملونه دي. د دواړو ورځو په ماهیت باندې افغانان تر اوسه پورې لا نه دي پوه شوي، ځکه چې هغه چې راغی دغه یو څه خلکو چې نه منل چې کله د مجاهدینو حکومت راغی مثلا دغه خارجي
صادق صاحب په همدې موضوع مخکې میلمنو هم رڼا واچوله چې د چا لاسو او څنګه مشخصه پوښتنه کلرئ؟
مشخصه پوښتنه کوم، ځکه چې دغه متاسفانه موږ ونه شو کړی چې موږ خپل افتخارات وساتو. اوس هم خارجي کړی دي چې موږ یې لاسونه اچول. میلمنو نه پوښتنه دا ده که موږ دغه اینو آن لرې کړو او په یو رسۍ باندې لاس کلک ولګو، هغه د الله د حکم مطابق چې واتاس موږ به الحمدلله جمعیا والا تبرک کړو، نو موږ یو څه مخکې لاړ شو. اوس هم دغه یو د یو ورځې مخالفت کوو، بل د بلې ورځې مخالفت کوو. میلمنو نه مې خواهش دا ده چې په دې اړه باندې که کومه تاثیره لرئ او د افغانانو د قناعت او د مرهم د پټۍ سبب شي، مننه به ترې وکړم. خوشحاله
مننه صادق صاحب. کور ودان یو اوریدونکی بل په لاین کې دی. بله مهرباني وکړئ اورم.
روی خط هستم برادر، خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟
سلامونه نیل احترامات منه بیچاره تای سر د لنګران په تماس کې.
بفرمایئ آقای بیچاره.
تشکر صاحب، جهان سپاس شما. خبره ده چې په افغانستان کې دغه موجوده نظام که مونږ ګورو، نو د تیر د خلقو د پلچم د نظام هغه سیکولر فکر اشخاص اوس هم پر سر اقتدار دي. نو که مونږ راته وګورو، نو هغه خلک چې په افغانستان کې د وینو ډنډونه جوړ کړي دي، هغوی هم اوس هم په همغه عقیده او فکران کې دي. زما په فکر سره دغه اوس موجوده نظام رئیس جمهور هم یو سیکولر فکر شخص دی. د میلمنو نه زما دغه پوښتنه چې د موجوده نظام په باره کې د دوی څه فکر دی، آیا دا سیکولر دی او کنه دی؟ موږ څه فکر کوو؟ هغه خلک دی چې په اسلامي مذاهبو باندې یا اسلام په دین او په بعض مذاهب باندې هېڅ عقیده نه لري، اصلا دوی په دغه حکومت کې برسر اقتدار دي. دوی څه فکر لري؟ آیا دا سیکولر او غیر مذهب نظام دی او کنه دی؟ فقط دغه زما پوښتنه و.
تشکر از شما آقای نگرهار. آقای بیچاره از نگرهار ببخشید. آقای نخست، آقای آریا، شما اظهارات شنوندهای مختلف ما را از جاد از نقاط مختلف افغانستان شنیده، میخواستم باکنی شما را بفهم در مورد.
خب در واقع سوالات هر چهار شنونده پروگرام رادیو صدای آشنا تقریبا از بسیاری جهات با همدیگه مشابه هستند. یکی مسئله پیامد جهاد بود که و دیگه هم به چه دلیل از این روز چه میکنن و همچنان مسئله سکیولر روی گبان و دیگه آقای صادق هم مسئله بود خارجی را طرح کردن. آنچه را که در اصاری صحبت های از یا میبینم جوهر از اینا، جوهر گپ از اینا یکی است که در واقع جوهر عدالت در افغانستان به سخریه گرفته شده. جنایتکارای جنگی در افغانستان تا به امروز با گردن بلند میگردند، به شمول جنایتکارای دوران کودتای 7 ثور و رژیم معبد از او 8 ثور.
عدالت در افغانستان تامین نشده، جوهر عدالت به سخریه گرفته شد. عدالت است که صلح و صفا و رفاه را به میان میاره. در با مجردی که رژیم نو در افغانستان در سال 2001 آمد، اولین کاری که شد از طریق ولسی جرگه افغانستان او بخشیدن تمام جنایتکارهای جنگی در افغانستان بود و اونا را دستشان رها کردن. اونایی که در مغاره ها پنهان شده بودن اونا دوباره آمدن و امروز به سر قدرت هستن. مسئله اساسی در همین جاست که رژیم هفته 8 ثور هم در واقع امو پیامد هفته ثور بود و جنایت را که اونا دوام دادن اینا هم با اونا صحه گذاشتن.
بله تشکر از شما.
بله سعید صاحب در اوریدون که پختنم واوریدلی تر دی حده چه وی د ثور اتمه باید د افغانستان په تاریخ کې یو تور او رس په نوم یاد شي. اکثرا وم او اتم د ثور دواړه وی ځنې خلک د ثور چې وی د افغانستان په تاریخ کې د اعتیاد نشي او که ذکر کیږي د تور او رس په نوم. دا د اوریدونکو نظر او البته تاسو ټول نظریات هم واوریدل د مجاهدینو سربره د روسانو استلو، خو کله چې قدرت ته ورسیدل ولې دوام ونکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا مننه. زه د جناب آریا د خبرو په دوام سره وایم چې څو سوالونه چې محترم اوریدونکو کړي چې ولې د یو خدای چې د جهاد دستور څه شو، بیر شکه چې د جهاد دستور ستر دستور دا و چې افغانستان د روسانو د ولکې نه خلاص کړ. روسي شوروي اتحاد هغه ځواکونه چې په هغه وخت کې امریکا او د ناتو پکت د سیوري لاندې راوړی وو د داسې یو ستر او امریکانو ګمان کاوه چې روسان هغه فیل دی یا هغه خرس دی چې کوم ځای کې خپه کېږي بیرته د وتلو نه هغه ټول هر څه د لاس د خپې لاندې ماتوي. اما افغانان وښودله، د هغې مېړانې وښودله چې نه دا متل صحیح نه دی، بلکې افغانانو هغوی ته د خپلو وینو په اساس باندې جواب ورکړ. دا چې موږ دا هغې ورځې نه استفاده ونه شو کولی، دا چې زموږ سیاسي قیادتونه په دغه مانوال باندې نه وو چې هغوی په خپلو منځو کې د شاته کوم دسایس چې د بین المللي امپریالیزم لخوا جوړېدل او د هغوی د حکومت د مخنیوي لپاره یو د افغانستان کې د یو صحیح مستقل نظام د جوړښت ممانعت کوو، دا بېله خبره ده. دا زموږ د قیادتونو سیاسي قیادتونو ډېره ستره کمزوري وه. کنې په هماغه وخت کې د حزب قیادت په همدې باندې اصرار کوو چې په افغانستان کې دي د مجاهدینو د دویمه درجه افرادو نه یو موقت حکومت یو کال لپاره جوړ شي، یعنې د ملل متحد فارمول د بننسوان د فارمول مطابق یو د نظام د بیطرف خلکو نه منځ ته راشي تر څو هغوی د انتخاباتو لپاره لاره ورکړي او په افغانستان کې د بې وسلې کولو کار شروع کړي. دا چې موږ دا ورځ د تورې ورځې په نوم باندې هغه د ورور اسماعیل په چې کوم سوال وکړ چې باید یاد شي، زه په دې کې هیڅ شک نه ګڼم چې دا د لکه مخکې چې ما وویلې دا د اووم د ثور آغاز د افغانستان د ملت تباهۍ دی او اتم د ثور د دې تباهۍ انتها ده چې موږ سره همدا اوس مخکې یو. دا چې موږ ولی استقبال مجاهدین ولی استقبالي ټول مجاهدین دا نه استقبالي بلکې یو خاص حلقي دي چې هغه د دې ورځې نو د دې ورځې نه خپل خاص ګټي لري، هغه د ورځې استقبالي او د دې استقبال په خاطر باندې خپل ځان د دې ورځې د استقبال لپاره ورغوري نه بل څوک. موږ په دې کې د جناب شیر زمان صادق چې کوم سوال وکړ چې موږ باید په یو رسمي منګول ولګو، دا ډیره مهمه خبره ده. خدای دی او مسلمان مؤمن د پاره دا خبره ده. هغه کسان چې هغه په نوم مسلمانان دي او هغه په طبيعي توګه د استعمار په کړیو کې راګیر دي او هغه د پردیو د پاره کار کوي، افغانستان دغه یو مرخړلې هیواد دی، دغه یو زخمی هیواد دی چې یو 15 کسان چې پیدا شي په افغانستان کې بد امني د خپرولو لپاره کار کوي. شو زمون گاوندین ډیر حسود دي، ډیر مغرض دي، هغه نه پیږي چې زمونږ په ملک کې سولې او امن دي.
سعید صاحب کملامتی په نور واچول چې تاسو خپل هم د دې طرفدار یاست چې باید په یوې رسۍ منګولې ولګول شي او یواله موجوده باید د افغانانو ترمن. آیا که دغه یواله چې د تاسو هم تاییدې موجوده بیا به بهرنۍ کړي وکړي شي چې لاس وګت کی یا د بی اتفاقی سبب شي؟ اول تاسو خپل ونه غوښتل چې مثلا دغه رسۍ تخپل لاس ورسوي او یواله وقې ولې
ډیره مهمه پښتنه ده پورې او ډیر په ځای پښتنه ده چې ولی مونږ ونه توانیدو چې په یوه رسۍ باندې منګوري ولګو. ما مخکې مرزو کې چې هغه وخت چې خپل شخصي ګټې په نظر کې ونیول شي، هغه وخت چې خپل قومي او ژبني عصبیتونه په نظر کې ونیول شي، هغه وخت چې خپل ځان د اولیت لپاره چې دا ټول د اسلام په خلاف خبرې وي، زمونږ د دین په خلاف خبرې وي، زمونږ د افغاني کلتور په خلاف خبرې وي، کدا په نظر کې ونیو، کدا په نظر کې ونیول شي، او هر یو د خپل ځان د حاکمیت لپاره هڅه وکړي، خو په طبیعي توګه د یوې رسۍ په یوې رسۍ باندې د لاس لګول مخنیوی کیږي. په هغه وخت کې دا رسۍ باندې لاس لګول کیږي چې په افغانستان کې سیاسي قوي تنظیمونه په ټول اقوامو کې دا تنظیمونه خپل اهداف او خپل مرام لري، د ژبني تعصب، د قومي تعصب او دې هر څه نه پورته، او د دې لپاره موږ ته نه ګوچې چې افغانستان په ولس کې د عام انتخابات لاره نه د قوي حکومت، د یو واحد قوي حکومت خاوندانو ګرځېږو. موږ بیا په دې باندې کولای شو چې یو قوي حکومت زمونږ ملت سره یو ځای کړو، په یو رسۍ باندې سره متحد کړي. اوس خو زمونږ رسۍ د پاکستانیانو په لاس کې ده، زمونږ رسۍ د ایرانیانو په لاس کې ده، زمونږ رسۍ د روسانو په لاس کې ده، هند زمونږ په معاملاتو کې کلک لوګو لاس لري، امریکایان په کې حاضر دي، دا غو سره امنیتي قرارداد.
سعید صاحب، دلته په د واشنگتن په سټډیو کې لنې کمر غره سره د ولسی جرګې غړې محمد نعیم حمیدزه لاله صاحب دی، د اغه نام نظر اخلو او تاسو نه وروسته پښتنه کوچی، آیا اوس چې رسۍ د پاکستان په لاس کې ده، د جهاد په دوره کې دا موضوع درک شوی و کنه؟
این مسله را ما میخواستم درست اول کن. آقای حمیدزه خوش آمد میگیم. خوش آمدین آقای حمیدزه.
مننه، سلامت سی جوړ سی زوم په خپل اوت سره سلامونه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې.
بنا تشکر آقای حمیدزه.
حمیدزه سر زمنګم سلامونه احترامات لري ته منت محترم دي.
تشکر. جناب آقای حمیدزه، شما شنیدین اظهارات آقای سعید و همچنان آقای آریا را. آقای سعید گفت یکی از بزرگترین پیروزی های هشتم ثور ای بود که دستاورد هشتم ثور پیروزی در برابر تهاجم بیگانه بود. آیا هشتم ثور خودش امی تهاجم را تبدیل نکرد به یک تهاجم دیگر که بالاخره دست پاکستان هم باز شد در امور افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در عرصه د مخ د افغانستان معلوم او نامعلوم شهیدان خدای وبخشي، بر خصوص د اخیر واقعیت او زخمیان ته دی خدای د جانب سه عجل شفا غواړو، او د دوی کورنۍ د پاره زړه صبر. زبه په ووم د او اتم باندې د بس د سره واخم، د خپل خلقو د شهادت او د وجلو رز بیت سوک ودل منزي. کپروند ورځو اوس دوی د عباس داسې کی چې مازما شپه یادي چې مشران په اسلام آباد کې سره ناسي غلجات افغانستان دی پای پاکستان. نن بیرته هغه ټانګو تیاری او هغه قوت موږ درلوده چې روسان د افغانستان سوتل، هغه د یو موافقه پر بنیاد باندې، د یو ناسي پر بنیاد باندې وتل چې په هغه کې د سولې د پاره داسې یو بس متراسو. دا چې نن د خلک د دې سوی استفاده زبولم چې جنیکي ولا روسان موږ وستر ولا پلانکي موږ روسوز ما شپه یادي، په هغه وخت هم روسي مجاهدین موږ درلودل، ایراني موږ درلودل، پاکستاني موږ درلودل، یعنی د ډیرو مملکتو عربي مجاهدین په شمول د امریکایي مجاهدین، یعنی د ارض مملکت په لوي موږ درلودل. کنن روسي طالبان موږ ونی تاسو باوریدلی تاجکستان کې طالبان کښېنستل، ایراني طالبان، روسي طالبان، اوس اندي طالبان، پاکستاني طالبان، خود مختار طالبان. د دې نامو د لپاره جنې ډلې پیدا شوی دي. اصلي مجاهدین د وسوم په افغانستان کې د ماشام په جوړی پر یاران دي، پار کور کې کندسته، پار کور کې تیمسته، د غجات دی ولی د غڅو کورنۍ د قید زند لپاره خدا قد جات مشران یا ټکدارن دوی ځان بولي، خدا غه خلک د پاکستان د ایسای سره ډیر شش نخته، او د افغانستان ټول ټانګو تیاریم دغه خلکو ورکی. زه وایم اتم د ثور او وم د ثور د افغانستان لپاره یو غمیزه و، نور به ست دي نمونه څوک استفاده ونه کی. دا ورځ د خیر او خیرات ورځ ده چې په دې باندې ډیر خلک زموږ د پښادت رسیدلی دي. دا چې دوی ځینې محدودې کړي، دا وسوم د توپک د لاري یا د پردوی نیابتي جنگ ساتلو د پاره، یا دا وسوم چې کومي رقابتونه په افغانستان کې د مملکو درمیان روان دي، او دوی د غسر په نږدېوالي خپل پر حکومت باندې د فشار اچي او امتیاز غواړي او ګوڅندن ورته کوي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملت نور په دې باندې پوسی دا وم د ثور اتم د ثور نور نور دغه مسائل نور په درد باندې نه خوري. واکن که دوی د مجاهدینو ورځ لمنځي اتم د ثور لمنځي یا اووم د ثور تپتور ورځ باندې ویل کېږي، دا به چې دواړه ورځې تورې شي، باید خیر او خیراتونه وسي. که دوی په ارګ باندې راټول دي د احساساتو ډکې ډکې خبرې دلته په دې ځای خلکو کېږي، د ملت ته دا پکار ده چې اوس ډیموکراسي ده، اوس نه د ټانک په خوله باندې نه په ګوڅنډنه باندې څوک زموږ خلک بیرولی شي نه د دې در تاثیر لاندې راتلی شي. نور خپله ملت دې ودرېږي، دغه ډاکټر صاحب اشرف غني دي دغه پنځو توپک سالارانو څخه خلاص کړي، دغه حکومت کې دغه څوک چې د دې حکومت او د خلکو دپاره کار کوي دا دې دغه پنځو ډرمارانو سره چې خلک ډارېږي د دې څه دې خلاص کړي. نور د دغه خبرو سره دې څوک استفاده نه کوي، د خپلو خلکو په وینو باندې درولی منزل او بیلډینګ ته که څوک غلیمت وایي دا خیانت دی.
اما خب اناله امی بازمانده های هفتم و هشتم ثور که امروز شما که گفتین که توپک سالار یا جنگ سالار هستن اینا، و آیا دولت با امی میراث هایی که از اونا مانده آیا باید راه حل همی است که از اونا جدا شه یا با اونا یک جای به یک طرف برن که او مسیر دموکراسی است؟
داشته دی کرزی صاحب یو شه بنیاد په افغانستان که ده پسات د رشوت، د غصب، د چور، د زور، د ډرمار هغه مړه خلک را ژوندي کولو کښېر شوی. نو نن در ننه ورځې پورې دغه بنیاد ایښول سوی دی، در ننه ورځې پورې هغه تعداد دی پر دغه باندې روان دي که پلار نه و زوی دی که زوی نه و لمسی دی، او دوی ته که پلار مړ سو باید په حکومت کې به ځای دوی ته ورکوې، او د خلکو ډلې وټپلې به دلته ساتي د خپل قدرت د دوام دپاره دا کارونه وسول. دوی نن بیا په هغه فکر کې دي اوس هغه ملکي وخاني وه هغه نوره ختمه سوله چې اتم څاور دی ووم د څاور اوس حکومتداري ته خبره راوښتر په حکومتداري کې دغه مسایل نه دي. دوی که واکن هم غواړي چې اتم د څاور ولمنځي، دوی دی واکن ګوڅنډنه دي پرېږدي د حکومت سره وژه پر وژه چې دا اوس کومه مداخله پاکستان لري، دا اوس کومه مداخله ایران لري یا روسان په شمال کې لري، د دې د مخنیوي دپاره دي د حکومت سره ملا وتړي، د حکومت سره یو ځای شي. که دې په قدرت کې وو بس ښه حکومت ته او په مملکت کې چې نهسته که دې د قدرت لرې کړي بیا کله اتم د څاور درته مختکی کله وم د سور کله وان چې په حکومت کې نه یو تورې دوی پر تړي دغه مسائل استفاده ځنی کوي. زه د واقعي مجاهدینو طرفدارم څوک چې د دې وطن لپاره قرباني شوی دي او دروسه ساته پوری په رنج او په غم کې دي، او چا چې واقعي د افغانستان د روسانو په وخت کې توپک پورته کړی وو سي شي دي، هغه توپک چې د ملت د ډرولو لپاره پورته شوی او د جات امتیاز په غوښتل کېږي فکر کوم دا جپان
مانا نه لالای صاحب. سید صاحب تاسو د لالی صاحب خبرې مو اوریدلې، د خلکو په ذهن کې تر اوسه دا سوال پاتې دی چې جهاد د روسانو په مقابل کې فی سبیل الله پیل شو، خو د امتیاز او قدرت په سر د جهادي ډلو ترمنځ اختلاف دومره ډیر شو چې تاوان او درد یې بیرته بېوزله او غریب ولس ګالي. آیا جهاد میراث باید همداسې دوام وکړي لکه لالی صاحب چې وایي، او ولې تر اوسه پورې دا اختلاف دوام لري؟
نه په هیڅ صورت د جهاد کلمې نه باید غلطه استفاده ونه شي. جهاد یو ستره کلمه ده او په مختلفو مفهومونو کې استعمالیږي. جهاد د قتال په نوم باندې نه استعمالیږي. جهاد د هغه جدوجهد او کوشش ته وایي چې یو انسان یا یو ټولنه کې یا په یو جامعه کې د هغې د پرمختګ او د هغې د ښه والي او په د نیکو د خپرولو لپاره کوي.
بله د پوښتنې ځواب در نه اخلو سید صاحب، خبره هم دی کې ده چې ولې د دې کلمې تقدس ته پام ونه شو او احترام ونه ساتل شو.
عرض کوم چې دا کلمه یو شمېر خلکو د تجارت په خاطر باندې استعمال کړه، هغوی په دې خاطر دا استعمال کړه چې د دې د کلمې تر نامه لاندې هغوی کولی شي خپل ټول جرایم پټ کړي. او دغه لکه څنګه چې لالی ویلې تقریبا په دغه خبرو سره چې هغوی غواړي دا هر څه خپل ځان دپاره موروثي کړي، او هره کلمه چې پیدا کېږي دا اوس چې په نظام کې لږ مشکل پیدا شي وایي چې مجاهدین په دې نظام کې نشته، حال دا چې ټول نظام د همدغو کسانو نه ډک دی، د همغه مختزي کسانو نه، د همغه مافیایي عناصر نه ډک دی چې د جهاد تر نامه لاندې پکولې په سر او د مبارکې ګیرې خاوندان خو په عین زمان کې د ګیرې لاندې همغه خیانت کوي چې هغه د اسلام د مقدس دین او د جهاد د ټولو اصولو او اهدافو په خلاف دي.
سید صاحب، تاسو هم د مجاهدینو د ډلې نه یو یاد کس وئ، مقصد مو څوک دی د دې نه؟
زما ازاد چې هغه کسان چې په جهاد د نامونه او د جهاد د کلمې نه په دغه سي استفاده کړي چې هغه د خپل ځان د ګټو او د خپل شخصي ګټو یا د خپل قومي او ژبني عصبيتي ګټو په خاطر باندې استعمال کړي، دا ټول د اسلام په خلاف دي. موږ جهاد کړي موږ د الله په نوم باندې قدم اغسته خو موږ په کې د زغمکو او د مالونو او د دارایو خوندان شي ونیو امغه چې فقیر د کسنګ چې وو امغه سی یو زموږ اکثریت ملګری ازمنګ د یعنی د اکثره هغه پاک او سپیشل مجاهدین هغه په هر تنظیم کې وو او هغه جهاد فقط په دې خاطر یا جدوجهد او د روح په افغانستان د استقلال او ازادۍ لپاره په دې خاطر ټوپک اغسته چې افغانستان آزاد شي د خپل ملک او د خپل ولس خلکو ناموس د حفاظت لپاره قدم واخلي او به راغنه روس ته خپل ټوپک خي او د افغانستان کې په غلي په کوم شي پراته دا ټول پاک او مقدس خلک دي.
بله تشکر آقای سعید، نظر شما رو گرفتم. میخواستم از نظر آریا را که هم اظهارات آقای حمیدزاده شنیدن و هم از شما را میخواستم در حاشیه گفتنی خود در این مورد بگن. ما در یک حالت قرار داریم که هم ظالم میگه الله و هم مظلوم میگه الله. آقای آریا.
بله مشنوام جناب آصفی صاحب، اصلا جوهر گپ در ای است که افغانستان فاقد یک نظام ملی است. بابا با وجود آمدن کودتای هفت ثور که رژیم شهید سردار محمد داود خان ایچی کردن سقوط دادن، نظامی که بتانه عدالت در افغانستان تأمین کنه و توزیین قدرت سیاسی را به شکل عنعنویش و تعادل توزیین قدرت حفظ کرده بتانه، افغانستان فاقد امچه یک نظام شد و تا به امروز امی فاجعه دوام داره.
بله آریاس، مقصدم د ملی نظام نه څنګه ام دا اوس د سید صاحب خبرې متاسو اوریدلې چې په موجوده نظام کې د دوی په وینا د کمونستانو د رژیم نه نیولې مجاهدینو بودن، یعنی ملی نظام نه مقصد ام دا اوس خود د هر گروپ او د هر سیمه خلک موجوده نظام کې ناسي څرګم نظام په کار دی چې خلک سره راټول کی او د تیټه پارا کې دونه یا د خوریدونه نظام او جغوري حکومت جوړ
ګوري د اوسنی انتخابات ک څو پړاو کې وسول او دغه خلک خو چې اوس په قدرت کې دي د ټول تپلسوي خلک دي، دوی خو له بهر څخه د اماغه څه چیزې مجاهدینو رژیم له پاکستان څخه راولېګل سو، د بل نظام هم خو له بون څخه راولېګل سو او ظاهرا د انتخاباتو په چوکاټ کې واغه سو. دغه فرکسنونه او د ډلې چې اوس په قدرت کې حاکم دي، دوی خو یو هم د افغانستان د ملي حاکمیت او د افغانستان د خلکو اغه زال سره نه لري. دا انتخابات تاسو ولیدل چې په انتخابات په افغانستان کې په خصوصا د ورستنی انتخابات په څومره رښندۍ سره پر مخ ولاړل. نظام د ملي د افغانستان هغه خلک نظام دی چې د دغه سي زیدخل قوا او نفوس څخه لري وي او افغانستان له فقدان د هغه سره مواجه نه دی، د اشخاص او د شخصیت له هغه سره مواجه نه دی چې دلته قحط و رجال موجود وي. افغانستان اقل دی ډېر شخصیتونه لري.
بله من آصف صاحب که خواهمی یو دو
اوریدون بله با اجازه عرصه مهمان محترم یکی دو شنونده را میگیریم بعد برنامه را جمع بندی میکنیم با مهمانای محترم. روی خط هستین برادر، خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
از محمد افغان ما دی کنه ولایت دی مرکز خا
بفرمایید.
از احمد کوم تاسو ته استاسی دغه محترم علما ته خپل سلام وایم. زه خو په لومړي سر کې دغه څورتو خغلی نه ملتم چې لاله چې په ډیر احترامانه باندې دا خبره درواخل چې روسان د افغانستان څخه د یو تعهد لرونکي نه دی. دغه څه دی افغانستان خلکو قربانی ورکړه او روسان وویشتل. نن هم دغه په ډیر ښه تاریخ باندې دی چې راځي چې د مجاهد نوم بدناموي، د جهاد نوم بدناموي، بیا خلک دې ته مجبوروي چې تاسو پر ضد باندې راځي شي او دغه تاسو دغه کومې خبرې چې بیا غواړي چې هغه دغه کمونیستي رژیم په افغانستان کې راولي دغه ته خلک دا کوي مجبوروي. بل څه سوال په دې خاطر باندې کوم دغه د کونړ ولایت په دغه کې مرکز کې چې دغه کوم شی.
بله
متاسفانه تلفن محمد افغان قطع. آقای سلطانی شنونده بعدی ماست. آقای سلطانی بله آقای سلطانی را هم میگیریم بعد میریم سراغ مهمانای خود. بفرمایید آقای سلطانی. متاسفانه که تلفن با ما یاری نمیکنه. یک شنونده دیگر هم مستقیما میگیریم. سلام برادر، بفرمایید، روی خط هستید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
روز آشنا رو بیو کرکون کو وریدون کو ټول من مانو ته سلامونه.
و علیکم السلام، بفرمایید.
ضرور کوي واد کی کار کوي هغه ته یام که نیر کوي دی نه
اورورا منګ خو هیڅ کله چا سره حساب نه دکړ چې و دقیقه غیږي او که دو دقیقه غیږي مهرباني وکړه.
خبر ادا شه ده کنه چې په هو وخت مخکې وخت چې لیلو غو ته ایلی و ده خپل وینځي ته چې وینځي لوړه شه غره ته لوړه شه وا پیلا پیا د سره وخلا غره ته چې کله چې کتی ته دی مجنون ول ده پی ور کا غره ته چا لیلو لوړه و دې مجنون ته چې ورغلې و اخو مجنون مونا خو صرف دی پای دی پورا زون مجنون کرے وی غال نوش و غره که اگه چی کل اگه ول دا پای گلاس چی ول دا وی چی سلطا وی چی مجنون لطو هم وی چی بس زیم دا غره مجنون لبای خره دی رو نه زو مجنون یم بس پای گلاس رو را چی وی وی کل چی پای گلاس رو وی لو تو توی چی بس نور دی زب مخه کل ایلاتا چی کل وین زراغ لو توی چی خده دا په ګلو دې څنګه و چې مجنون نه وښته و چې خو بل لیلو ته سوچ وکوي چې دا مجنون نه په خېټه خلاص او وخت دې دا وینځه چې خو وینځي سبا ته چې کله په ګلو سوري نو مجنون ته وایي چې کله په ګلو سوچ کې نو ته وایي چې دا مجنون سه په دا ګلو کې لګې وینه وته و دې خپل وجود و دې چې هغه کله دې دا خبره و ته وکړه چې په اولي خېټې دې پورې چې ځوان مجنون کړی او ته وایې چې لیلا خو یو بل څه خوښ کړی و در خوښ وي چې څه وي چې وې چې ما ته لږه وینه وته وه د خپل وجود هغه ورته وایي خېټې دې پورې چې ځوان مجنون کړی و چې هغه مجنون چې داسې پهغو یخپله واورې هلته پیدا کېږي ما خو د خېټې دې پوره ځوان مجنون کړی و ښې څه مې وویلې کومو مسلمانانو چې د اسلام په نوم څه وویلې هغه ټول په دغه حکومت کې دا زورواکي او دغه حال دي اصلی بنیاد اصلی مسلمان هغه خال دی چې هغه د دوغه نه خبر نه و چې الله دې رضا په خاطر ووتل او جهاد یې وکړ او حضرونه یې شهیدان کړل هغه مسلمانانو چې په وویلې
تشکر آقای سلطانی، تشکر از اظهاراتشان، تشکر از عبدالشان
آقا قطع کردیم به لین خدای نخواسته یا خدای کلا کلا لاین قطشی به اوریدون کی دست فکر رو که وی ولی ما خبر کنم بود لیلا مجنون قسم پا خبر اتارو که واقعی دل شد.
فقط 9 دقیقه به ختم برنامه داریم، 3 دقیقه به هر سی به هر میمان خود وقت میتیم. نخست از آقای لاله احمدزی میخواییم که نظر خود بگوین، برنامه رو جمع بندیم بکنیم با آنچه شنوندای ما گفتن و آقای سعید و آریا گفتن. بفرمایید.
بله امیدزی لاله سب زبم ده اصیف سب ده پختانه پتایید چه تاسته در طول خبر واو دلی. بلاخره مخکې ماسیف صاحب وایي چې غلم وایي خدایه، ملم وایي خدایه، هیڅوک دا ملامتي باید څوک ومني. بلاخره څه کول په کار دي چې باید نظام سم شي، حکومتدارۍ ته مخه کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اوس وخت بل رقم راغلی دی، باید کومې برخې ته توجه وشي، څه کول په کار دي اوس؟
زه به د محمد خان ورور د خبرې ته د کونړو یو جواب ورکړم. شکر زه خلکیو پرچمیو په دغه ډلو ټپلو کې نه یم، زه نوی ځوان یم، د دې وطن د دفاع لپاره راپورته سوی یم، د خپلو خلکو حق غوښتونکی یم. دا چې وایي دوی لا تر اوسه پورې په دغه خوب کې بیدلي چې دوی چې وایي روسان دغه 50 کسانو غلو وایستل، خو دغه غلو د دغه 50 کسان غلو ولاړو پوتین ته کښېنستل ول د نجیب مې خلاص کړي موږ ستې لپاره ښه خدمت کولای شو. دا د هر ملک کې اوس یم لرو په طالبانو کې د طالبانو ځینې مشران مجاهدینو لکه په د کندهار کې دوی دی وګړه خپل بل عمر مجاهد وو، خپل بل عمر د روسانو سره جنگ نه کړی، د ملا برادر نه وکړي. دا خبرې نوري بي ځای خبرې دي، زموږ دا نه کوي. نو په پاکستان کې هم ټوله دغه رابران سره ناست ول، جادي افغانستان دی، پای پاکستان دا ورسره شناختم، د اسای سره دغه خلک دي. نور د خلکو د خوبه دی راکښینی، نن اوس هغه وخت نه دی. د دنیا د رقابتو میدان ته دي ځان نه ورچی، د امریکا او د روس تر مابینځ رقابتونه، د چینو د امریکا تر مابینځ خلک اقتصادي ګټې کوي، د خپل مملکت او د خلکو لپاره ګټې راوړي. زموږ خلک لاغه ته و ناست دی، توپک دی او جنگ دی او جاتی او ټک دی او که جاتی په هغه وخت کې کوی نو وسول ناست دی. زه اصل د حل لاره دغه نه ده، لکه چې دا زموږ خلک دی کوي، دا خلک دی په دې نامو باندې استفاده کوي.
الله دا غدا اغه څوک چې د وطن د سر د افغانستان د سر د د صدپا کې وسوم هغه مجاهد کغه وردو د کغه پلیس د کغه امنیت ملي دی مجاهد هغه چاته ویل کیږي د خپل وطن د دفاع کې مجاهد هغه چاته ویل کیږي د جاتر ورځ د قیامت پرې شرو دی دغه د خېټو د هغه د لیلا او د مجلون کې ستې وکړه د شیدو مجلنان یا د شیدو مجاهدین د سپکت خپل قدرت لپاره دغه خبرې روانې کړې دي زه وایم شلاره داد چې نور موږ یو د بل په مقابل کې ګټ نه سو کولای نور در دغه نو سره تیر سو چې خلکې دی او پرچمې دی او مجاهد یو طالب دی خو اول په بون کې دغه تاداو کوش کښې شو سو ار هغه څوک چې سولې ته راځي باید چې د سولې پر پروسه باندې موږ کار وکړو د سولې دروازې باندې نه کوو یو دویم د خپل وردو پولیسو د خلکو قرباني باید په نظر کې ونیسو باید د پردوی د ګټو ساتلو دپاره همیشه دا ږغ پورته نه کړو زه وایم امریکا یو کوچنی قوت نه دی غټ قوت دی افغانستان ته راغلی دی د دوی سره پر مرګرتیا باندې د زموږ حکومت کولای شي چې یو پیشرفت وکړي اقتصادي برنامه ځان لپاره جوړ کړي امریکا هم خپل ګټې لري هم نقصان لري د دوی حکومت او خلک راغلي دي الته قرباني دار ورځ وشل کیږي زموږ خلک هم په شهادت سره رسیږي زه وایم زموږ د خلکو او د حکومت دا موزیپا د زموږ د خلکو د ګټو ساتلو لپاره د امریکا په څنګ کې دغه دوستی ته ادامه ورکړي هغه طوفان چې پر کوم لور باندې روان دی مخنیوي و نسی هغه نیابتي جنگ د جنگو خواندان چې ځینې د روسانو لپاره راوړي ځینې د هندستان او د پاکستان جنگونه زموږ پر خلکو باندې تپی د دې د مخنیوي لپاره باید چې کوم حرکت په کار باندې چول کیږي باید د حکومت سره ملاتړ وسی او هغه څوک چې نیابتي جنگ راوړي دا مخنیوي وسی په دې خبرو باندې چې خپل ځوانان تاسو ګوري درې کټګوري یو کټګوري می موتاڅ ول بل کټګوري په فزیکی جنگ کې وشل کیږي بل کټګوري ځوانان می روپا او امریکا یا نور ممالک ته د پیرار پانات کړي د خپل ځوانانو د فاره یو د کار زمينه برابر سي یو اقتصادي برنامه جوړ سي د هغه خلک دي زو ټوپک په خلک کې ګټ لیدلې د حکومت کړي حکومت شته د حکومت واتی بیا د مجاهدوم توان رسیدلې د خلکانو ته او که د خلک د ډیر د مجاهد د خبري زوام په دی باندې اصلي مجاهدین کم څوک دي چې اوس په کلو په وطنو کې در په در او بیروزګار نه سي دغه 15 کسان چې په حکومت کې دي 15 کسان چې بلډینګان لري سید په هغه وخت کې جات کړی او دروسان په مقابل کې درې دي مګر نن د جات د امتیاز د پاره د غالي زړه شو کړی نه د افغانستان د زردو د
تشکر از آقای حمید زای آقای آریا بفرمایئ
آسیف سیب ما فقط می خواهیم صحبت خود بسیار مختصر جمع بندی کنم یکی که کدای هفت ثور در واقع بحران آفرین یک پدیده بحران آفرین در نه تنها در سطح منطقه و در سطح جهان بود در زمانی که جنگ دوم بعد از ختم جنگ دوم جهانی جنگ سرد آغاز میشه کودتای ثور در واقع به همین جنگ سرد پایان میبخشه و افغانستان به میدان رقابت دو قدرت بزرگ وارسا و ناتو تبدیل میشه مشکلی که افغان ها در خصوص کمونیست ها که آغازگر این فاجعه بودن اونا ظرفیت کافی در برابر پدیده های بزرگ جهانی که خودشان خود در محراق توجه جهان قرار دادن و افغانستان به نقطه رقابت های نظامی و سیاسی جهان مبدل ساختن همین ظرفیت نداشتن به همین ترتیب زمانی که مجاهدین و رهبری مجاهدین در افغانستان جنگ در برابر روس‌ها آغاز کردند یک واقعا یک جنگ بسیار بزرگ بود که شکل حتی شکل جغرافیایی دنیا را تغییر داد امپراتوری روس‌ها شکست خورد دیوال برلین شکست و در اون وقتی که هنوز جنگ افغانستان آغاز نشده بود پیمانهای سالت اول و سالت دوم بین وارسا و ناتو چی میشد به خاطر جلوگیری از تشنج تولید اسلحه همه از اینا
تشکر نیم دقیقه دیگه وقت دارین بفرمایید
بله همه از اینا را اگه ما جمع بندی کنیم بالاخره همین بدبختی ها منجر به بدبختی های شد که امروز ما در افغانستان باز هم حضور نیروهای خارجی را در افغانستان میبینیم و تا زمانی که افغان ها همین ظرفیت کادری را پیدا نکنه و به خاطر مبارزه به خاطر عدالت و مبارزه به خاطر ایجاد یک حکومت ملی دست به کار نشن، این فاجعه دوام خاطر.
به نهایت تشکر خواهی آریا.
بله سید سمیرابانی و که فقط یوانی مدقه وقت لرو، بالاخره مجاهدین تا څه کول پکار دي؟ امدا اوس مثلا مجاهدین په حکومت کې برخه لري او غیر حکومتي مجاهدین هم چې مثلا دي د جهاد نه وروسته، یعنی د جهاد د امتیاز په بدل کې باید هماغه څه یو څه وغوښتل شي، د جهاد په بدل کې امتیاز وبخي، باید هماغه څه وغوښتل شي. څه کول پکار دي ستاسو نظر څه دی؟ وخت کم دی مهرباني.
بالکل وخت کم دی او زه څو نقاط غواړم چې زر عرض کوم. یو خود محمد افغان چې د کونړ نه کوم سوال کړو، دا د جناب لالی دا خبره به تصحیح شي چې روسان د تعهد لارې نه دی وتلي، بلکې روسان د مجاهدینو د افغانستان د ولس په میړانه او د هغوی په قربانۍ باندې وتلي، او ان تر اخیری وتلو پورې د روسانو جنرال
د کوم د دوسې د پلو په سر باندې تیرېدو تشه. بله ډېرو بخښه سعید، فقط څلوېخ ثانیې وخت لرو چې بل اخره څه کول پکار دي، څه باید وشي؟
نو په څلوېخ ثانیو کې وبدا ونه شي، خو زما ځان چې افغانستان باید خپلواک آزاد مستقل نظام ولري، د پردیو د لاسونو خلاص شي، د امریکایانو د دغه جغنه چې دا اوس ور باندې دی او هر ورځ جناب کیری زمونږ ترمن د سولې د
پاره څه باید وشي؟ مجاهدین څه رول لوبول شي دی یوالي کې؟
مجاهد اصل رول د مجاهدین نه، نن باید رول د ټول افغانانو رول دی. مونږ ټول افغانانو د ټول افغانانو د پویو با تجربه او با فکر افغانانو رول ته ضرورت لري. یوازې اوس که مجاهدین خو ضرور نه دي چې هغه وي
رحمت آریا د اسلامي حزب اوسنی اجرایوي غړي او پخوانی ویان قریب الرحمن سعید او د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی نه ډیره مننه چې زموږ ولنه منلو او په خبرونه کې را سره ګډون
وکړ. تاسو تشکر زما شنوندای کې با ما در برنامه سهم گرفتل.
لا اوریدونکو بم زه ډیره مننه وکم چې د فیسبوک په اړه ډیر نظریات پیښو کوم ودان.